آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمه بجې دي په افغانستان کې د ماخام اوه بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
د افغانستان حکومت وایي چې د حزب اسلامي د ورستی درس چې د سولې په خبرو کې بغډون وکړي ملاتړ کوي په پا پاکستان کې په ورستیو بارانونو او طوفانونو کې په لسګونو تنه مړه دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانس کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو سره د سوریې د شخړې د حل لپاره ملاقات کړی
د جرمني په درې ایالتونو کې خلکو نن د یکشنبه په ورځ رای واچولې دا رای په دې برخه کې واچول شو چې د مهاجرت په برخه کې د صدر اعظم انګلا مرکل پالیسی وازمول شي د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او نظرانه سوزی د دې ساعت خبرونه وایو
السلام علیکم د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د سولې په مخامخ خبرو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګډون څخه ملاتړ کوي او د نورو وسلوالو ډلو څخه هم غواړي چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د هغوی بلنه ومني تیر ورځ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو بیان په خبرولو اعلان وکړ چې د حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون کوي د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د حزب اسلامي چمتووالی به د افغان حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو ته هم لار واره کړی چې د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي جاوید فیصل وویل
افغان حکومت د سولې خبرو کې ټولو افغان ډلو ته د ګډون بلنه ورکړې و له دغو ډلو څخه حزب اسلامي په دې خبرو کې د ګډون اعلان کړی دی دا یو ښه نظر دی ښه پریکړه ده موږ هیله لرو چې نور افغان ډلې هم د سولې په خبرو کې خپل ګډون تضمین کړي د سولې دیدار په افغانستان کې د سولې دیدار میرمن ته ورسې شو
خاغلی فیصل زیاته کړه دا مهال د همغږی سرور اړخیز ډله کار کوي چې د وسوالو طالبانو ټولې مخالفې ډلې د افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون ته وهڅوي هغه هلو خو چې ضربه د سولې مخامخ خبرې د ټولو مخالفو وسوالو ډلو په ګډون پیل شي د غراس په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري د حزب اسلامي ورستې دریز د سولې د خبرو د پیل لپاره یو ښه ګام ګڼي او وایي د سولې مخامخ خبرې به هغه مهال مثبتې پایلې ولري چې افغان حکومت ټولې وسوالې مخالفې ډلې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې ګډون وکړي ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او وسوالو مخالفینو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان ایسایي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي خو دغه خبرې د طالبانو نه مخالفت وروسته تر نامعلوم وخته وزندول شوې
د افغانستان د دفاع د وزارت د 900 لوړ رتبه چارواکو شتمنی پر رسمي توګه ثبت شو د دې وزارت د معلوماتو لمخې زیاتره دغه چارواکي د وزارت په هغو دفترونو او قطاعاتو کې کار کوي چې مالی او تدارکي چارې پر مخ وړي په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې و د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی ویلي دي چې د تدارکاتو پیچلي مقررات د فساد سبب کیږي او وروسته له دې باید دغه سیستم د امکان تر حده پورې ساده او اسانه شي سو میاشتې مخکې د جمهور رئیس غنی لخوا د دفاع په وزارت کې د فساد د سیړلو لپاره د حمید الله فاروقي په مشرۍ یو خاص کمیسیون ټاکل شوی و خاغلی فاروقي د خپل سیړلو نه وروسته وویل چې د 1 میلیارد ډالر په ارزښت د دفاع د وزارت د تیلو په قراردادونو کې لس سل میلیونه ډالر غبن شوي دي هغه دا هم زیاته کړه چې په دغه فساد کې دخیل شاوخوا څلوېښت عاملین عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نن د ځوانانو لپاره 15 کلنه ستراتیژي اعلان کړه د دې وزارت مسؤلین وایي چې دا ستراتیژي به د 15 کلونو لپاره د میلیونونو ځوانانو لپاره د کارموندنې روزنې روغتیا ملي مشارکت او سپورټ په برخو کې فرصتونه پیدا کړي په هغه غونډه کې چې د ستراتیژۍ د اعلانولو لپاره جوړه شوې وه د ځوانانو د چارو معین کمال سادات وویل چې مرستندوی هیوادونه به وروسته له دې د ځوانانو د لا ښېګڼې لپاره هم دې اډرس نه مرستو ته دوام ورکوي هغه وویل
تر اوسه پورې خو داسې خاص ستونزه نشته دی
خو ملګری ملتونه هم دلته نورې ادارې هم هغه موږ سره ژمنې کړې دي، کلکې وعدې کړې دي چې په هر څوک به په هره برخه کې مرستې کوي. بیا هم موږ له اړوند ادارو نه غواړو چې په خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي تر څو موږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په ښه شان سره عملي کړي.
ښاغلی سادات زیاته کړه چې د دې مرستندوی هوادونو د یو شمیر استازو سره یې کتلي او ورسره یې د کارموندنې دپاره او د مرستو د تنظیمولو په موخه ځینې قراردادونه هم لاسلیک کړي دي. رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له کبله یو شمیر کورونه نړیدلې دي او لسګونه کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې بارانونو د پاکستان په جنوب ختیځ او شمال لویدیځ ایالتونو کې ډیره خرابي کړې ده. 18 تنه د بلوچستان، 6 تنه د خیبر پختونخوا په ایالتونو کې او 15 تنه نور بیا په قبایلي سیمو کې مړه شوي دي. په مړو کې 4 ښځې او 6 ماشومان دي. 50 تنه نور زخمي شوي هم دي. د پنجاب په ایالت کې چارواکو ویلي دي چې ښایي تلفات او رانه نور هم زیات شي. د بلوچستان د ایالت د عاجلو چارو د مبارزې مشر زاهد سلیم د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې لک تر لږه 18 تنه د کورونو د نړیدلو او د برېښنا د ستنو د پریوتلو له امله مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت یو ویان ویلی دي چې د کورونو د غورځېدو په پیښو کې ډیر خلک مړه او زخمي شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او طوفانونه کیږي او ډیر مالی او ځاني تاوانونه رسوي. او بل خبر دی چې پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د وروزو په ایجنسی کې د یو کاند نړیدو لامل 15 کسه وژل شوی دي.
په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو مخکخ کاندید ډونلډ ترامپ د دیموکراتانو په کاندید برنی سندرز او د هغه په طرفدارانو باندې تور لګولې دي چې د هغه په غونډو کې ګډوډي پیدا کړې ده. نور تفصیل د نوشابه آشنا نورو.
استخباراتي کارکونکو پرون د یوې احتمالي پیښې مخاوني ولا او تر دې مخکې چې یو شخص پر سټیج ترامپ ته ځان ورسوي او د هغه وینا بنده او غونډه ګډه وډه کې دغه کسي ونیو. ترامپ د دې کار پړه پر دیموکرات کاندید برنی سندرز او د هغه په پلویانو واچوله او وایي داسې پلان ورته جوړ شوی و چې په شیکاګو کې د جمعې ماښام کمپاین بند
کړي. دا یې هم بل ګل کرلی دی. وی باسی دا د برنی یو بل ملاتړی دلته دی.
سندرز د ترامپ دا ادارت کړی ده چې ګوند هغه د شیکاګو په ښار کې د ترامپ د کمپاین بې نظمه کولو تراو. پاینه وخت کې دیموکراته کاندیدا هیلری کلینټن وایي ترامپ په خپل انتخاباتي مبارزو د پروګرامونو مسول دی. د ترامپ جمهوریت غوښتونکو هر یو سیال همدا خبره کوله چې د هغه د انتخاباتي کمپاین بې نظمي رامنځته کېدو کې یو څه ترامپ په خپل هم ملامت دی. د ګوندی استازو د رایو په خپلولو کې سناتور ټیټ کروز د شنبه په ورځ په لویدیځ ایالت وایمن کې 9 استازي خپل کړل. د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو او ترامپ هر یو استازی خپل کړ چې د ترامپ ټوله رایه 10 سلنه جمع شوه. جمهوریت غوښتونکو پرون په واشنگټن ډی سی کې هم مقدماتي انتخابات وکړل چې سناتور روبیو د بل سیال د اوهایو د والی جان کیسک نه پکې مخکې شو. خو د استازو لوی رایه ورکول د سه‌شنبه په ورځ دی چې کله 15 مهم ایالتونه فلوریدا، ایلونای، اوهایو، میزوري او شمالي کارولینا په یو وخت کې مقدماتي رایه اچونه کوي. نو شاباشنا امریکا غا آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر نن د یکشنبه په ورځ په پاریس کې د سوریې د بحران په حق له د برتانیې، فرانسې، جرمني او ایتالیې د بارنیو چارو د وزیرانو سره ملاقات وکړ. سبا د دوشنبه په ورځ په جنیف کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوریې د شخړې د حل لپاره خبرې شروع کیږي. د دوشنبه د ورځې د خبرو نمخ کې د سوریې د بندنیو چارو وزیر ولید معلم خبرداري ورکړ چې د سوریې د جمهور رئیس د راتلونکي په حق هیڅ ډول خبرې نه کوي. د سوریې د حکومت د مخالف ډلې د خبرو مشر محمد الوش بیا وویل چې ولسمشر بشار الاسد به خامخا وظیفه پرېږدي. هغه د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې موږ په دې باور یو چې انتقالي دوره به د بشار الاسد د تګ سره پیلېږي.
عراقي چارواکي وایي چې داعش په عراق کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. د چارواکو له قوله په برید کې چې پرون د کرکوک ښار ته نږدې د تازه په ښارګوټي کې شوې دي، 1.3 کلن نجونې وژل شوې او 400 نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې ټپیان یا خو سوځېدلي دي او یا هم د ساهبندۍ مشکلې پیدا کړې. عراقي چارواکو پرون وویل چې د برید له امله په لسګونو کسان خپل کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. په غزه باندې د اسرایلو پر راکټي برید کې دوه کسان وژل شو دي چې یو لس کلن هلک ته او بلې د وژل شوی هلک خور درې کلن جنید ده. دغه دوه ماشومان په پرونی برید کې وژل شول او جنازه هم پرونی شو. چارواکو ویل چې برید د وژل شو ماشومانو په کور شو او د برید ځای د روزنې یو کمپ ته نږدې و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. تیر ورځ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون کوي. د افغانستان حکومت د حزب اسلامي لدغه دریز سره ملاتړ څرګند کړی دی او د طالبانو په ګډون له نورو وسلوالو ډلو نه غوښتي دي چې د سولې په مخامخ خبرو کې د ګډون لپاره د هغوی بلنه ومني. ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغان حکومت اجرایی ریاستوای د سولې په مخامخ خبرو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ګډون څخه ملاتړ کوي او له نورو وسلوالو ډلو څخه هم غواړي چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د هغوی بلنه ومني. تیر ورځ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د یو بیان په خبرولو اعلان وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون کوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د حزب اسلامي چمتووالی به د افغان حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو ته هم لار پرانیزي چې د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي.
ځکه چې حزب اسلامي د نورو وسلوالو په ځای په افغانستان کې کډونه د حکومت پر ضد دلته فعالیت درلودلې یا د جګړه کړې ده. دغه ډول آمادګي اعلان یو ښه خبر دی او دا باید د نورو ډلو سره هم مرسته وکړي، هغه ته هم یو ډول نظر ورکړي، فکر ورکړي چې هغوی هم باید د دې لارې څخه کوشش وکړي چې جنگ ته پای ټکی کېږدي او د دې هیواد په آینده کې هغوی له دغې لارې څخه شریکان شي. ځکه چې یوازینۍ لار چې ډېر لوړ پاته ده هغه د سولې خبرې دي.
ښاغلی فیصل زیات کړه دا مهال د همغږی سلور اړخیزه ډله کار کوي چې د وسلوالو طالبانو ټول مخالف ډلې له افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون ته وهڅوي. هغه هیله خو ده چې جربه د سولې مخامخ خبرې د ټول مخالف وسلوالو ډلو په ګډون پیل شي. د غراس په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار ملالې شینواره د حزب اسلامي ورستۍ دریز د سولې د خبرو د پیل لپاره یو ښه ګام ګڼي او وایي د سولې مخامخ خبرې به هغه مهال مثبتې پایلې ولري چې د افغان حکومت ټول وسلوالو مخالف ډلې د سولې پر اټلونکو مذاکرات کې ګډون وکړي.
خبر دی چې موږ په سولې کې دا ټول طرفونه سره روان غاړو، ټول ته وخت ورکړو، خبري ورسره وکړو. کله چې موږ خبري وکړي او ډیالوګ ته دروازه پرانیستل شو، ان شاء الله چې د دې ډیالوګ نتایج به خي. نزي د دې خبرو په اړه چې حزب اسلامي ویل چې په خبرو کې ګډون کاندي، یو خفال ګڼم، خپایله مې ګڼم او هیله ده چې موږ د همدغه سولې د خبرو د طریقه سولې ته ورسیږو.
د افغان ولسمشر سلاکار هیله سرګند کړه چې د حزب اسلامي په سیر باندې طالبانو وسلواله ډلې هم له افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې د ګډون چمتووالی وخی.
د دواړو اړخونو نه منځ ته ډیره بریده مهمه ده. شاید د طالب لورې تر اوسه پورې اغي اعتماد ته نه رسیدلې ولې زنه هیله نه یم، زه هیله منایم چې وبره.
ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او وسلواله مخالفینو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د رواني ایسوي میاشتې په لومړۍ ونی کې پیل شي، خو دغه خبرې د طالبانو له مخالفت وروسته تر نامعلوم وخت وځندول شوې. تیرونی طالبانو په یو بیان کې وویل چې د دغه ډلې مشرتابه لا تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو تر سره کولو په تړاو پریکړه وکړه. په دغه بیان کې طالبانو یو ځل بیا د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره خپل پخوانی شرطونه هم تکرار کړي چې پکې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل، د طالبانو بنديانو خوشی کېدل او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست څخه د طالب چارواکو د نمونو استل شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د جرمنی په دری ایالتونو کې رای واچول شوې. دا اول ځل دی چې په جرمنی کې د مهاجرت په حق له خلک رای ورکي او دا د انګلا مارکل د پالیسیو یو ازمیخت هم بلل کیږي. راپورونه وایي چې په دې انتخاباتو کې به د مهاجرت د پالیسۍ په حق له رای اچونې په دغه انتخاباتو کې غوڅ او پریکنده نقش لري.
دغه ټاکنې به په درې سیمو کې په ایالتي کچه کیږي. په جنوب لویدیځه برخه کې به په بارډن ورتمبر کې کیږي چې اقتصادي مرکز ګڼل کیږي. بل سیمه د راینلند پلاتینټ ده او دریمه ساکسونی انهالت سیمه ده چې په اقتصادي لحاظ نسبت نورو سیمو ته نیستمنه سیمه ده او په پخوانی کمونست ختیځ جرمنی کې پراته ده. په دغو درې واړو ایالتونو کې تقریبا څه کم 13 میلیونه خلک د رای ورکولو مستحق دي. انګلا مرکل د جرمنی برحال صدر اعظم په خپله په څو انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د هغې حکومت به سږ کال په جدي ډول د کډوالو د ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي او داسې قوانین به وضع کړي چې د اقتصادي مهاجرینو مخه ونیسي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته ستانه کړي. ډاکټر کارستن کاشمیډر د سیاسي علومو یو پوهاند وایي اوس د مهاجرینو په برخه کې بحث تر نورو ټولو بحثونو زخ ډېر اهمیت لري او پټاکنو کې قاطع نقش لوبولی شي.
د سرویګانو له مخې تر 80% زیات خلک د مهاجرت د مسلې په برخه کې اندېښمن دي. څومره کډوال راغلي او څنګه په ځایي ټولنو کې له ژوند سره ځان برابرولی شي د مهاجرینو پالیسۍ په ټاکنو کې وروستی او قاطع نقش لري. زه په دې متأخر نیم چې که لوګ نر به ډېرې رایې وګټي او که ډېرې رایې وګټي موږ باید انتظار وکړو چې وګورو ټول ډېرې وایي.
یو شمیر تحلیل کوونکی نظر څرګندوي چې که د کډوالو ستونزې همداسې ادامه پیدا کاندي نو هغه ګوندونه چې د کډوالۍ مخالف دي کیدای شي په سیمه ییزو انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ وګټي. له بل پلوه تقریبا 2000 کډوال نن د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې د یونان او مقدونیې ترمنځ سرحد په کمپ کې جوان کوي چې د ایډامینی د کمپ یو برخه د سیلاب وبو وهلې ده.
پرون او تر پرون مخکې سخت توپان راغله او دلته لمونږ سره ماشومان دي. زرم په هیګم څه وایم زه هیله لرم چې اروپا لمونږ سره مرسته وکړي ځکه موږ له بمونو نه راتښتېدلي وو. موږ اوس خوندې ژوند ته اړ یو، نور هیڅ نه غواړو.
د یونان بندرونه د کډوالو لپاره یو ونی مخکې تړل شوی دي. څرنګه چې بندرونه تړل شوی دي نو د هغو کډوالو شمیر چې په یونان کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي شمیر 240,000 ته رسیدلی دی. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې توبرکلوز یا نری رنس اوس د ایچ آی وی د ویروس نه د نړۍ یوه ستره وژونکې ناروغي ده. دا سازمان وایي چې مونږ زیاتو هڅو ته ضرورت لرو چې دغه وبا محدوده کړو.
توبرکلوز یا نری رنس یوه ساري ناروغي ده چې زیاتره بېوزله خلک او یا هغه کسان چې لپامه ورزیدلی پرې اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د نری رنس ناروغي یو وبا ګڼي. دا سازمان نږدې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د نویو درملو، نویو تشخیصي آلاتو او د دې لا ښه څارنې په اړه څېړنې وکړي تر څو په دې ناروغي داخته کسانو ښه درملنه وشي. د 1990 کال راهیسې د نری رنس د مړینې کچه تقریبا 50% راټیټه شوې ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي نور پرمختګ هم باید وشي.
دا د منلو نه ده چې د درملنې وړ یوې ناروغۍ په وجه هر ورځ 4,000 او 4,500 کسان مړه کیږي.
د توبرکلوز ناروغي 90% د درملنې وړ ده، خو په هغه صورت کې نه چې د مختلفو درملو په وړاندې مقاومت پیدا کړي. یوازې نیمایي هغه خلک ژوندي پاتې کیږي چې ناروغي له درملو سره مقاومت لري. ځینې ډاکټران بیا دا ناروغي د مرګونې ایبولا له ویروس سره پرتله کوي چې ډېر په اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د 2018 کال د جنوري په میاشت کې نوی هڅه پیلوي چې توبرکلوز له منځه یوسي. هغه کسان چې په دې هڅو کې ونډه لري په دې نظر دي چې دا ناروغي له منځه تللی شي.
د سخت مشقت په نتیجه کې د نری رنس په مړینو کې 40% کموالی راغلی دی. د مشقت بې له شکه په نویو قضیو کې څرګند کموالی راوستلی دی او موږ دې ته اړتیا لرو چې په نورو ځایونو کې لا زیات کار وکړو او دغو هڅو ته دوام ورکړو.
ګوزبی وایي چې نړۍ د توبرکلوز د جدي ګواښ په اړه د معلوماتو ترلاسه کول پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د پوهیدلو دغه پروسه دوام کوي د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې د هغو هڅو لپاره ملاتړ زیات شي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره روانې دي.
سر نکلے د جانان دے سنرے نرے باران دے باران
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکا پرمختیایي ادارې ویلي دي چې غواړي داسې یو کمپیوټري پروګرام جوړ کړي چې د هغې په وسیله به هغه ښځې او جنکۍ چې په لارو کوڅو کې ځورول کیږي ځان د دغه ځورونو نه وساتل شي. نن د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې په همدې موضوع باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانونه شابه آشنا او هاشم حبیب زاده دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
السلام علیکم. اجرائیه ریاست وای د سولې په مخامخ خبرو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګډون څخه ملاتړ کوي او د نورو وسوالو ډلو څخه هم غواړي چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د هغوی بلنه ومني. د دفاع د وزارت د نه سوا جګپوړو چارواکو شتمنۍ په رسمي توګه ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه چارواکي تر ډیره د وزارت په هغه دفترونو او قطعاتو کې کار کوي چې مالی او تدارکاتي چارې پر مخ وړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نن د ځوانانو لپاره 15 کلنه ستراتیژي اعلان کړه. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دا ستراتیژي به د 15 کلونو لپاره د میلیونونو ځوانانو لپاره د کارموندنې، روزنې، روغتیا، ملي مشارکت او سپورټ په برخو کې فرصتونه پیدا کړي. په پاکستان کې د ورستیو بارانونو له کبله یو شمیر کورونه نړیدلي او لسکونه کسان مړه دي. چارواکي وایي بارانونه د پاکستان په جنوب ختیځ او شمال لویدیځ ایالتونو کې ډیره خرابي کړې ده. 10 تنه د بلوچستان، 6 تنه د خیبر پختونخوا په ایالتونو کې او 15 نور بیا په قبایلو سیمو کې مړه شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د اورکزیو په ایجنسۍ کې د یو دوکان د نړیدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن یکشنبه په پاریس کې د سوریې د بحران په حق له د برتانیې، فرانسې، جرمني او ایتالیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره ملاقات وکړ. سبا دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوریې د شخړې د حل لپاره خبرې شروع کیږي. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د دیموکراتانو په کاندید برني ساندرز او د هغه په طرفدارانو باندې تور لګولې دي چې د هغه په غونډو کې ګډوډي پیدا کړې ده. استخباراتي کارکونکو پرون د یوې احتمالي پیښې مخاوني ولا او تر دې مخکې چې یو شخص په سټیج ټرمپ ته ځان ورسوي او د هغه وینا بنده او غونډه ګډوډه کړي دغه کسي ونیو. عراقی چارواکی وایي چې داعش په عراق کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. د چارواکو له قوله په برید کې چې پرون د کرکوک ښار ته نږدې د تازه په ښارګوټي کې شوی دی، یو درې کلن جینۍ وژل شوی او څلور سوه نور کسان پکې زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې ټپیان یا خو سوځېدلي دي او یا هم د ساه بندۍ مشکلې پیدا کړی دی. عراقي چارواکو پرون وویل چې د برید له امله په سلګونو کسان خپل کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي او په غزې باندې د اسرایلو په راکټي برید کې دوه کسان وژل شوي دي، چې یو لس کلن هلک او بل د وژل شوي هلک خور درې کلنه جینۍ ده. دغه دوه ماشومان په پروني برید کې وژل شوي او جنازه یې هم پرون وشوه. چارواکو ویلي چې برید د وژل شوو ماشومانو په کور کې شوی و. د برید ځای د روزنې یو کامپ ته نږدې و. د اسرایلو پوځ ویلي چې دوی د حماس د ډلې د بریدونو په ځواب کې د دغه ډلې په کیمپونو باندې برید کړی دی. او په لبنان کې حکومت وایي چې د بیروت د کثافتو د بحران غم به وخوري. په بیروت کې د یوې میاشتې راهیسې کیږي چې خلک د کثافتو د بحران د حل کولو لپاره احتجاج کوي. خلک وایي چې کثافتو په ښار کې ګډوډي جوړه کړې ده او ناروغي پیدا کړې ده. د لبنان د اطلاعاتو وزیر نن د حکومت څلور کلن موقت پلان اعلان کړی چې په ترڅ کې به د کثافتو د غورځولو یو مهم ځای چې تیر کال بند کړی شوی و د دوو میاشتو لپاره پرانستل شي. حکومت تیر کال د نامه ډیران بند کړو خو د متبادل ډیران غمی نو خوړلې.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سو شی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې پروګرامونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.